تر دې چې په دغه وزارت کې د فساد خبره مني، خو وایي چې دغه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه ته ژمن دي او په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه او کارونه پیل کړي دي. نو د وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې د فساد سره د جدي مبارزې لپاره په یو لړ میکانیزمونو او پلانونو کار پیل کړی دی.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما
از موک سرنه دوام داری و موک پده برخه که لطول و عدوان دو بنسوتون و ارگانون و سرنه که و پده برخه که لپور تس خخکت و لخکت تس خپور تطول و منصوبونو تمو خبر بر کرده. در مجموع د پداسیال کې د چې د ناتو پریکند ملاتړ ماموریت وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري په دغه وزارت کې کارونه لستونزو سره مخ کړي دي. د ناتو د پریکند ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر د شنبه پورز چې د کورنیو چارو وزارت د پرختیایي بورډ په جلسه کې د دغه وزارت د کرنی ستراتیژیک پلان د رپورت ورکونې لامل تر سره شوی و خبرې وکړي او له هغه څه چې په کورنیو چارو وزارت کې د فساد او کاری شتون بلل کیږي په کلکه نیوکه وکړه او ټینګار وکړ چې دم غړې په دغه وزارت کې سلويخ تړون نه ځندېدلې دي. افغان ولسمشر هم تر دې وړاندې په دولتي ادارو کې فساد یو لوی ستونزه یاد کړې او ویل دي چې په امنیتي بنسټونو کې تر ټولو ډیر فساد کورنۍ او چارو وزارت کې دی چې نوموړي دا وزارت د فساد زړه بللی و. ولسمشر ویلي دولت هڅه کوي د هیواد پولیس د جګړې تر څنګ د قانون عملي کولو کې هم لا ډیر فعالیت وسي. تر اوسه کورنۍ او چارو وزارت کې د پراخه فساد رپورټونه ډیر ورکړ شوي چې ویل کېږي د لسګونه زره خیالي سرتیرو په نوم پیسې او امتیازات پکې لاس په لاس کېږي او د دولت پر مخالفو وسلې او مهمات پلورل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وزیر تاج محمد جاهد هم ویلي دي چې ډېره ستونزمنه ده چې د فساد لمنه چې 15 کلن میراث دی په یو کال کې ولي وچې کړو، خو وایي چې هڅه کوي هڅه باید زیاتې کړو او د دې مخنیوي لپاره باید کار وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. واصل وصال وو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وي په کورنیو چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو پر روحیې ژور اغېز لري او باید حکومت د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په یاد وزارت کې د فساد دوام له افغان ځواکونو سره بهرنۍ مرستې هم زیانمنولی شي. له ښاغلي افضلي سره زموږ همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ورنه په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د موجودیت په اړه پوښتلې دي.
په دې کې شک نشته چې فساد په امنیتي سکتور کې په خاص توګه په کورنیو چارو وزارت کې په دې معنی ده چې پولیس خپله هم د دې نه متضرره کېږي او عام خلک چې هر ورځ د پولیس سره مخامخ کېږي دوی هم د پولیس د بد برخورد سره مواجه کېږي. همدغه راز دوی نه په بعضې اوردی کې رشوت وصول کیږي چې دا ټول بیا د نظام په مشروعیت باندې او خپل د پولیسو په روحي باندې بد تاثیر درلودای شي.
د دغه حالت دوام به سپایلې ولري او زیانونه به سوي.
د دې حالت دوام به پایلې ډېرې بدې وي. موږ متاسف په 13-15 کلونو کې ولیدل چې فساد په کورنۍ چارو وزارت کې مخ په زیاتېدو او همدغه فساد د شتون وجه ده چې نن موږ تاسو د ډېرو پیښو شاهدان یو متی پیښې ترسره کېږي او زموږ تاسې د افغانستان خلک د دې نه هر ورځ متضرره کېږي، وژل کېږي، زخمیان کېږي. نو د دغه حالت دوام د پولیسو په صفوفو کې فساد خپله پولیس هم متضرره کوي او همدغه راز د افغانستان خلک د دې نه متضرره کېږي او په ټوله کې نظام د یو ماتېدونکي حالت سره مخامخ کوي چې بیا د دې بهتره ګرځول به ډېر ستونزمن کار وي.
هغه ودونه او سازمانونه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي کچرته فساد هم دغه سي دوام وکړي نو دغه په مرستو به هم څه تاثیر ولري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د فساد دوام به د عمل شي چې نړیوال مرستې کم شي او بې باوري هم نور مخ ته زیاتېدو شي. نو د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې زر تر زره دغه اعتماد بېرته احیا کولو لپاره لاس کار شي او زر تر زره هغه اقدامات چې د فساد کمولو لپاره د مخنیوي لپاره کېدای شي چې ترسره شي په هغه باندې باید کار شروع کړي او نړیوالو ته همدغه راز د افغانستان خلکو ته باید عملا وښيي چې دوی د فساد په مبارزه کې دوی ژمن دي او دوی لاسته راوړنې لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افسلی وچیل واصل وسال سره خبرې کولې. د کورنیو چارو وزارت د شمیرو په بنسټ تر اوسه 200 پولیس افسران چې 12 جنرالان هم پکې شامل دي د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم موضوع د اوکراین اتبا سر لننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ او د ده په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخخه ده. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی او دا محله سره په سټوډیو کې دی.
بله، مهمه دا فیصله ځکه ګڼل کیږي چې اوکراین له یوې لسیزې راهیسې هڅه کوله اتبای د اجازه ولري چې اروپایي ټولنې ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اول وار لپاره اروپایي کمیسیون ویل چې اوکراین په دې برخه کې د اړتیا وړ شرایط پوره کړي، لکه د سرحدونو کنټرول، د پاسپورټ خوندیتوب او نور مسایل. د اوکراین په برخه کې دا پرمختګ په داسې حال کې چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم شخړې روانې دي او هلته د روسیې نفوذ له څو کلونو راهیسې جنجالي به هسته. د دې تازه پلان له مخې به د اوکراین اتباع چې بایومټریک پاسپورټونه ولري کولی سي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو له آیرلند او برېټانیا پرته. د اوکراین اتباع کولی سي په آیرلند او برېټانیا کې درې میاشتې تیرې کړي، خو په دې شرط چې شپږ میاشتنی ویزې ولري. دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم د چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي، لکه ناروې، آیسلند، لیختنشتاین او سویس. د اوکراین سرحدي مقامات ویلي تمه کېږي د نویو مقرراتو له مخې د سرحدونو د کنټرول په ساحو کې د مسافرو تګ راتګ 10% زیات سي. پردیسه
بله سالی صاحب، دوه پوښتنې مې کولې، کلنډ راته ځواب کې. یو پوښتنه دا ده چې دغه ورځ د اوکراین لپاره څومره مهمه ګڼل کیږي، او تر اوسه پورې د اوکراین مقاماتو دغه تازه اقدام په اړه څه ویلي دي؟
دا ورځ خو ډیره مهمه ده. په د نورو مقاماتو په څیر د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ. پیترو پوریشنکو پرون په کیف کې په دې اړه جوړو سوي مراسمو ته څرګندونې وکړې.
زما په باور اوکراین به د ناتو یو غړی او په اروپایي ټولنه کې شامل هیواد وي. هیڅ شی او هیڅ څوک مو مخه نشي نیولی. یو وار بیا ملګرو اوکراینیانو، دغه فوق العاده مناسبت د درته مبارک وي. سرلوړی دې وي اروپا او اوکراین.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه، موږ به هیڅکله شوروي اتحاد ته ورستانه نسو، ځکه موږ ویاړو چې یو ډیموکراتیک هیواد یو او د اروپایي ټولنې کورنۍ ته داخلیږو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 میلادي کال کې د اروپا پلوي اعتراضونو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اړیکو غوښتلتیا په هدف د ځینو پلانونو مخه ونیوله. البته تاسو به معلومات لرئ چې روسیې د اوکراین پر کریمیا سیمه ولکه ټینګه کړې او د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونسکی د بیلتون غشتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غشتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 900 ډیر کسان وژل شوي دي.
بله، ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح، و چې د اوکراین اتباع چې سلننه کولی شي د اروپایي ټولنو نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، په دې اړه له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. او اقتصادي اوس هم اقتصادي خبرونو وار رسیدلې. اقتصادي خبرونه سباون کاکړ چمتو کړي دي.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ولسمشری مانی کې د پرمختیايي بودیجې د پراختیا او لګښت پاړه د بودیجې کمیټې د شنبې ورځې په ناسته کې پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وشوې. د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ویل چې په دغه ناسته کې د بودیجې د نه لګولو د لاملونو او د حل لارو په اړه خبرې وشوې.
د نورو ادارو څخه مهمه دا ده چې دوی هم د مصرف په برخه کې هماغه سره هم چې د ژمنه یې کړې وه هماسې کار وکړي، تر څو د اسکشافي بودیجې د مصرف په پایله کې موږ وتوانېږو چې په افغانستان کې د کارموندنې په برخه کې کار وکړو مثبته پایله ولرو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره کې ټول وزارتونه خپل پرمختیايي بودیجه په ټاکلي وخت ولګوي، په هیواد کې به د اقتصادي پیاوړتیا لامل وګرځي. د افغانستان د برښنا ریاست مسول وای چې په پام کې ده د جوزجان او بادغیس ولایتونو د اوسیدونکو د برښنا د ستونزو د هواري په هدف د یاد ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ ته له ترکمنستان هیواد څخه وارداتي برښنا ورکول شي. د یاد ریاست ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ویل چې د دغه برښنا د لیږد چارې به د روان میلادي کال تر وروستیو پورې بشپړ شي. د ښاغلي توحیدی په خبره د برښنا شرکت هڅه کوي چې د افغانستان په هر کوټ کې چې وي د برښنا له بابته د خلکو ستونزې ورهواري کړي. دا د ونیو وړ ده چې په ډیرو ولایتونو کې یو شمېر فابریکې او دغه شان د کسبګرو کارونه د برښنا د نشتون له امله له ستونزو سره مخ دي چې د برښنا د منظم ویش په صورت کې به خپل فعالیتونه پراخ کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي خزاکی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2200 افغانۍ، یو درې نیمونی بوجي ورځي 13 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 45 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ، یو دیش پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 50 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، یو نوی پوله او زر پاکستانی کلدار پښتو او د شفانی. د خبرونو پای
قدر نوریدونکو تاسو زموږ غکل آزادۍ رادیو څخوري. د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کندوز اوسیدونکو له وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې نور د افغان وژنې او د هیواد د ورانولو څخه لاس واخلي. په دې اړه ملاریان ریپورت لري.
روژه د بخښنې، سولې، ورورولۍ، پخلاینې او عظمت میاشت ده. د روژې مبارک میاشت پر رسیدو سره د کندوز اوسیدونکو له وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې له ورور وژنې او تشدد څخه لاس واخلي، همدارنګه خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د خپل کلي او ټولنې کې په امن فضا کې ژوند وکړي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي احمد جان له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د روژې میاشت کې باید هر انسان ښه چلند وکړي، له بدو او د انسانیت ضد اعمالو څخه باید لاس واخلي، ځکه د روژې میاشت د تقوا او عبادت میاشت ده.
به خاطر ګناهایی که ما میکنیم انجام دادیم نمی مایست که در
دغه میاشت یو ښه فرصت دی چې باید موږ عبادت وکړو او خپلې ګناوې جبران کړو او هغه ورونه چې له حکومت څخه ناراضي دي نو د دغه میاشت په احترام چې قرآن پاک پکې نازل شوی له جنگ او د هیواد ورانۍ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دی یوځای شي.
دست وګشان باعث صلح او آستي او ثبات در کشور شود.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیوي چې اسلام تل خپل پیروانو ته د ورورګلوۍ، سولې او ژوندانه په ټولو چارو کې د منځلاریتوب لارښوونه کړې ده. د کندز ښار د شیرخان لیسې یو تن ښوونکی غفران ارمان بیوي چې د روزې میاشت د هر انسان لپاره یو ښه چانس دی چې عبادت وکړي او له خلکو سره ښه چلند وکړي، ځکه ښه چلند زړونه جذبوي، دښمنان په دوستانه او کینې هم په مهربانۍ بدلوي.
حداقل به خاطر دیگه چیز نه، به خاطر یعنی ماه مبارک رمضان، به خاطر از اینکه یک ماه عبادت است.
روژه د رحمت، مغفرت، عبادت، پخلاینې او ورورولۍ میاشت ده. هغه کسان او ډلې چې له یو بل سره په جنګ کې ښکیل دي، بېګناه انسانان وژني او خپل هیواد ورانوي، نو د دغې میاشتې په احترام باید له جګړې لاس واخلي، پخلاینه وکړي او د خپلې کورنۍ تر څنګ په سولهییزه فضا کې د ژوند وکړي. په همدې حال کې د دې ولایت یو تن بل اوسیدونکي عبدالبصیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د روزې میاشت کوم پیغام چې له ځان سره د نړۍ خلکو ته راوړی دی، هغه هم د سولې، امن او ورورۍ پیغام دی. نوموړي د روزې میاشت د قدر شپې فضیلت په اړه وویل
کېدای شي موبایل مورکه رمضان کې دوی خطر است کې نه دا اوس چې وکړم برادر.
د قدر شپه د عبادتونو شپه ده. په دې مبارک شپه چې څومره عبادتونه کیږي هغه د خدای پاک وړاندې ډیر قدر او ارزښت لري. موږ باید په دې مبارک شپه کې عبادت وکړو او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وکړو څو زموږ په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. روژه د اسلام مبین دین 15 ارکانو څخه ده او د روژې نیول پر هر مسلمان باندې فرض دي او قرآن پاک هم پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په همدې میاشت کې نازل شوی دی. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو د پی یو سټډیو له غرمنۍ خبري مجلې څخه اورئ. په پکتیا کې کوچیان او د کوچیانو مشران وایي د دوی په نوم ورغلي امتیازات په خپل وخت نه ورسیږي. داود تپانی نور حل راکوي.
په پکتیا کې د کوچیانو د سمون لوی ریاست له لوري د دوی د ستونزو د حل په موخه بیلابیل ټیمونه په دې توانېدلي دي چې په بیلابیلو برخو کې د دغه قشر ستونزې درک او اړوند ادارو ته وړاندې کړي. د کوچیانو د سمون لوی ریاست د څېړنې د برخې متخصص ډاکټر حافظ الله وایي چې دوی په دغه ولایت کې د خپلو څېړنو پر اساس د کوچیانو ستونزې معلومې کړي دي.
اصلی هدف په درې برخو باندې تمرکز و چې هغه د کوچیانو اړوند دي او کوچیان د هغې برخه کې ستونزې لري چې یو د معارف برخه ده. دومه برخه د ریسرچ موږ تمرکز درلود د روغتیا برخه وه او د مالدارۍ برخه کې ستونزې لویې لویې وې چې د مالدارۍ د برخې اوبه یې وې مثلا اوبه دی نه درلودې د څړځایونو په اړه مشکلات و. د کوچیانو د سامون لوی ریاست صلاحیت اجرایوي نه دی فقط د موږ د ریسرچ برخه د دوی ستونزې واورولې دا به مسؤول ارګانونو ته شریکې کړي.
د ده په خبره چې د کوچیانو مالداري له دې امله زیان لیدلی چې ځمکې او څړځایونه یې زورواکو غصب کړي او له دې ورهاخوا د حیواني روغتیایي مرکزونو نشتوالی هم د مالدارۍ لپاره لویه ستونزه ده. د کوچیانو مشران وایي د پوهنې او روغتیا په برخو کې شته ستونزو د دوی ژوند تریخ کړی او حکومت ورته په دې برخو کې هېڅ هم نه دي کړي. حاجي عزیز خان وویل
د ماری په باره کې ډېره ستونزه لرو چې هغه موږ نه سیار هغه لرو مکتبونه لرو نه جهایي چې هغه کوم جهایي یو مغه کوم عادي جهایي په خلکو کې هم هغه کوم کومک نه در سره کړی نه همارومه پاتې یو نه تعلیم سه نه تربیه سه نه مدرسه سه نو په دې کې موږ دا ستونزه لرو ال اندازې زیاته کلینیک یو مریضم چې یې 1500 روپۍ موږ نسخه د ډاکټر اخلو نه 2000 موږ مټر ته پی ورکو هغه نه لرو.
د زیاته کړه د دوی په نوم راغلي امتیازات دوی ته ځکه نه رسیږي چې دوی وربانې یا خبریږي نه او یا هم اداري کسانو ترې ګوښې ته کړي وي او په خبره حکومت دې د دوی د ستونزو اواري لپاره یوه برنامه جوړه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ نننۍ ورسپانو په کابل کې د اعتراضونو د تحسن د خیمو په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړي چې زموږ همکار اجمل تورمان ورته لنډه کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم په کابل کې د تحسن د خیمو او لدی عمله د کابل خاجانو د ستونزو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. میډیا من خپلواک ورسپانو په دې اړه خپل سر مقاله کې لیکلي خلک نشي کولای چې د تړلو لارو ستونزه د میاشتو میاشتو لپاره وسخمي. په سر مقاله کې راغلي چې کابل خاجان او غن شمیر کسبګر او هغوی چې یو کاروبار لري له اقتصادي زیانونو سره مخ دي نو لدی عمله حکومت او اعتراض کوونکو دواړو ته خای چې ډیر شر له وضعیت نه د وټلو لار پیدا او د ستونزې هواری ته سره کینی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ د ځینو کورنیو او بهرنیو کړیو په لمسونې یو شمیر کابل خاریان لارو او کوڅو ته راوتلي د تحسن خیمې وهلي او خلکو ته په بیلابیلو برخو کې ستونزې جوړې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت ویلي مظاهری او اعتراضي غونډې د هر چا حق دی خو له تاوتریخوالي سره مل د غونډو او مظاهرو پر وړاندې به اقدام وکړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په دې اړه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له اعتراض کوونکو سره خبرو ته چمتو دي خو له دې پرته به له کابل ښار د تحسن د خیمو د ټولولو په برخه کې چې خلکو ته لوی ستونزې جوړې کړي لاس په کار شي. مسیر خپلواک ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي لسمه ورځ ده چې د کابل ښار لویه برخه تړل شوی د ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض په نامه خیمه وهل شوی او حکومت هم د خیمهوالو لویری یو شمیر سړکونه په کانتینرونو تړلی دي. د سر مقالې لیکوال لیکلي بازارونه بند دي زرګونه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه یا یو مخ تړل شوي او یا د یادو ستونزو له امله کار په ټپه ولاړ دی او تاوان مې دي. په سر مقاله کې راغلي د کابل ښار د خاریانو په ساعتونو وخت په تړلو لارو کې تیریږي خو حکومت خیموال او خیموال حکومت ګرمګړي او پړه یو پر بل اچوي. د سر مقاله لیکونکو باور حکومت او خیموال دواړه خلکو ته په یو عذاب بدل شوي او له دې عذاب څخه د خلاصون لپاره چیغې وایي.
او اوس هم د کابل ښار د څو تنو اوسیدونکو نظریات اورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
افغانستان ولایت وامل سالینا محمد مدنی گوتی در تاسو په تماس کې ما د مخابرات وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې په ټول نورستان کې لږه مرغه د ټلیفوني شبکو د خدمات چې د ډېر کمزوري دي او اکثر مصالحو کې دا ټلیفوني شبکو دا خدمات چې دي ډېر زیات بي کیفیت دي او حتی کې دا فلصالحان هم ستاسو په نورستان کې کلیتو غلطه دغه مخابراتي شبکې انټن فعال نه دي، همدارنګ انټرنیټ اسانتیا نو هم خلک دلته ډېر زیات محروم دي، نو دغه د انټرنیټ نشتون دا هم ځوانانو پر وړاندې یو ډول ستونزه راوړل کړې ده. نو زمونږ دغه مخابراتو چارواکو نه همدارنګ نورو مسؤلینو نه احترامانه دا خواهش لري چې باید په نورستان کې دغه ټلیفوني شبکې خپل خدمات باید معیاري کړي.
زه نقیب الله افغان د هلمند څخه په تماس کې یم. دغه د کابل مظاهرې او شامو په اړه باندې دا د شې یو قومي اکشن نیولې دي، د شې سیاسي اکشن نیولې دي، هیڅ د مظاهرې شکل نه لري، ولسونو پښتاوان دي، تجارت پښتاوان دي. هیله کوم چې بیا د پای کټو کې څه ورته او دغه چې مغرب کسان نور دغه مظاهرو ته ترجیح او دغه مظاهرو ته څوک حکومت اتفاق ورنه کوي، بس مننه کور ولا.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د تاسو زینو اس ام اس ولم چې د 1903 د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لارې مو ازادي رادیو تاسو ته ولیدي.
ځنی فعال کغه کويم خالص مخلص دی الله العالمین در ازاده پاره وکي او خويند کغه کويم
په بخنه سره. قدرمن اوریدونکو رازو یو بل مطلب ته، امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو ګرمه سیاره کشف کړې ده. په دې اړه نور معلومات اسمت ساروان وړاندې کوي.
امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکي 1550 نوري کال لري ده نږدې 4320 درجه ده. د امریکا د اوهایو په هانتون څیړونکو وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخوانی تر ټولو تود پیژندل شوی جرم څباندې زر درجه زیاته ده. دا سیاره چې ساينس پوهانو پرې کلت نه بینو میشي، هغه کوریا ته چې دای په مدار کې ده دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساينس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلت نه بی سیاره د کلت تلسکوپ په وسیله کشف کړی ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په 12.9 په منځنۍ چپو او د اف ام په لوی خارنو کې د اف ام په 3.15 چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. وخت په کابل کې د غرمې 12:13 دقیقې شوي. صفی الله ستانګزای لند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د جهادي او ملي احزاب شورا په کابل کې له تحسن کوونکو وغوښتل چې د لارو بندول پای ته ورسوي. د دې شورا په استازي توپ خواني ولسمشر صبغت الله مجددي په داسې حال کې چې د لوړ پړو چارواکو د استعفا له غوښتنې سره مخالفت وښود، په دولت یې غږ وکړ چې د تحسن کوونکو مشروع غوښتنې ومني. په هلمند کې په څلورو ولسوالیو سنګین، نادادي، ګرمسیر او مارجې کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د دغو عملیاتو هدف د هغو ترتیرو او کمپونو لپاره د لارو خلاصول دي چې له یو کال راهیسې د طالبانو لخوا محاصره دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه تنه جنگیالي پرون په بهسود ولسوالۍ کې نیول شوي. دوی په هسکی مینې او چپرهار کې فعالیت درلود او خپل جرمونه یې منلي دي. د اوکراین اتباع سر لننه کولای شي د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروسته مخه ښه ده. د لیبیا پخواني دیکتاتور معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي له څه باندې 15 کلونو بند وروسته خوشې شوی دی. فرانسویان نن یکشنبه په داسې حال کې رایې اچوي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرو نوی ګوند د پارلماني انتخاباتو په دوو پړاوونو کې د غښتلي پایل هیله لري.
له صفی الله ستانګزی مننه کوم چې لړن خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو زموږ د نننې خبرونه هغه برخه چې د مهمو راپورونو خبرېدو تم ځانګړې کړې و همدلته پای ته ورسیده. اوس هم د نوربست یا شکست سکوت اونیز خبرونه چې د خبرونه د خزو پر وړاندې د توتريخوالو د عواملو څیرلو ته ځانګړې شوې ده. واوري بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. سړی مشه از موږ د نور بسته اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی. دغه خبرونه د خزو پر وړاندې د توتیخوالو سنځو ته ځنګړې شوې ده او مونږ په دې خبرونه کې چېډو چې د خزو پر وړاندې چې کوم توتیخوالی کیږي هغه ته څومره رسیدنه شوې ده. درین برنامه ما مهمان محترم را دعوت کردیم، عالم دین و مشاور دینی مشران جرګه مولانا سمیع الله ریحان را به برنامه دعوت کردیم. ریحان صاحب محترم، ډیر زیات مننه چې مونږ بلنه مو منله، خبرونه ته ډیر خراغلې.
مننه، خوشاله او سوکاله اوسې حدیث جان.
که څنګه چې ما په مقدمه کې ویل چې مونږ په دې خبرونه کې عموما د خزو پر وړاندې د توتیخوالی قضایا او چیړو او د هغې د عواملو په اړه بحث کوو غږیږو، ښه به وي چې په سر کې جناب ریحان صاحب دا راته ووایي چې د اسلام په مبارک دین کې د ښځو پر وړاندې توتیخوالی څومره مردود عمل ګڼل شوی او په دې رابطه باندې که یو څه معلومات خدمتونه اوریدونکو ورکړي.
الحمدلله رب العالمین، خالق السماوات والاردین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد، د هر څه نه وړاندې حدیث پردیس تاسو ته، ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته، خویندو ورونو ته نبوي تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلام مبارک دین یوازینی هغه دین دی چې د ښځو په رابطه باندې او د ښځو د حقوقو په رابطه باندې او د ښځو د خوشحالۍ او د سوکالۍ په رابطه باندې ډیر څه عوامر په دې مبارک دین کې موجود دي. لکه موږ پخوانی پس منظر ته ولاړ شو، د اسلام نه وړاندې د ښځو سره ډیر بد سلوک، ډیر بد رویه، ډیر بد اخلاق او حتی ښځه میراث ګڼل کېدله، او کله ناکله به ښځه د بد شګون دپاره یا د سپیرتوب یوه اله ګرځېدله او هغه به ګڼل کېدله. او د هغې نه علاوه که یو څوک به مړ شو، ښځه به یې د میراث د مال غوندې په میراث کې درېدله چې د هر چا به ورسېدله. بعضې به داسې و چې ښځه به یې همداسې پرېښودله خپل سر ته، چې نه به د هغې د کالو، د جامو، د ډوډۍ، د هېڅ شي پوښتنه به یې نه کوله. همدا وه چې بالاخره دغه جهالت اوج ته ورسېد او تر دې پورې شو چې خلک به په لورګانو باندې شرمېدل، هغه به ژوندی ښخولې، چې بالاخره د مکې مکرمې په ښکلي ښار کې د توحید لمر، د رسالت لمر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوکړه د امینې رضی الله تعالی عنها په غیږ او په کور کې دا وشول، او نبی کریم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. هر کله چې د نبوت اظهار کیږي، یعنی پیغمبر علیه السلام څلویښت کلنۍ ته رسیږي، نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لومړنۍ خبرې دا کوي چې ښځې حقوق لري. ښځه دا د چا میراث نه ده، ښځه د چا د لاس یا د استعمال یا د خزلو یا د بد شګون اله نه شي ګرځېدلی، بلکې ښځه دا معززه ده، قدرمنه ده، عزتمنده ده، او د اسلام مبارک دین کې د ښځې دپاره ډیر حقوق ورکړی شوي دي. او مغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې هر چا دوه لورګانې الہ العالمین ورته ورکړلې، یا ډیرې ورکړلې، او هغه په اسلامي روحیه باندې سنبال کړلې، او بالاخره هغه په اسلامي طریقه باندې واده کړلې. نو نبی کریم علیه السلام د خپل دوه ګوتې مبارک یو ځای کړې چې مور پلار به جنت کې ما سره داسې یو ځای وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر اتلو باندې او د هغه د پیغمبرۍ په ښکاره کېدو اظهار باندې د ښځو نه کاملا هغه د ظلم ټغر غونډ شو، د ظلم څپېړه ته لرې شو، ښځو ته یوه نوې او هوسا او ښکلي زندگی ور په برخه شو.
اما جناب ریحان صاحب، بعد از شما اشاره کردین که بعد از بعثت نبی علیه السلام یعنی مشکلات و مو ظلم که بالای عموما زنها موجود بود رفع شد. از بعثت نبی علیه السلام تا به حال چندین صد سال میگذره، هنوز هم این مشکل پابرجاست؟ و اگر مشخصا اشاره بکنیم در جامعه ما شما در افغانستان این مشکل بسیار زیاد است، عواملش شما در چی میبینین؟
دا چې هر کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک د ښځو د حقوقو خبره وکړله او د ښځو حقوق یې خلکو ته ښکاره کړل، نو طبعا ښځې د مشکلاتو نه یو څه خلاصې شوې. بیا بالاخره د قرآن کریم په 114 سورتونو کې یو مستقل سورت د ښځو په نوم باندې راغی چې سورت نساء ورته وایي. 114 سورتونه دي د قرآن کریم، یو مشخص سورت د سورت نساء په نوم، یعنی د ښځو سورت، چې په هغې کې ټول احکامات د ښځو د بیبیانو ذکر شوي دي. دا راغی، او د دې نه علاوه دا یې خلکو ته ثابته کړله چې ښځه خور ده، مور ده، لور ده، کورودانې ده، او د انسان د ژوند ملګرې ده. کولای شي چې یو سړی د خپلې ښځې ښه خدمت وکړي،
د خپل اولاد د خپل لور خ خدمت کوي، د ټولنې د جامع د نور خزو خ خدمت کوي، الله العالمین جل جلاله ورته په دې باندې اجرونه ورکړي. دا چې ز خپل ټولنې تر ازما چونکه تاسو مشخصا اشاره وکړل زمونږ ټولنې ته واقعیت دا چې زمونږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي. البته دا مشکلات هغه چا جوړ کړی دي چې اسلامي اصول نه خبر نه دي، اسلامي دینداري نه خبر نه دي، د اسلامي احکاماتو نه خبر نه دي، او هغوی کوشش دا کوي چې ځان یو قسم بالاتر اوخی، خو الن کې هغه که په اسلامي قوانینو باندې خبر وي او اسلامي قوانینو سره د هغوی سروکار وي او تعلق ور سره وي او عمل ور باندې کولی، بیا به ښه سره داسې عمل نه کوو. زه پوهیږم په دې باندې چې زمونږ په ټولنه کې ډېر مشکلات موجود دي، حتی موږ اوس کله نا کله چې ستاسو د رادیو د لارې نه ورو موږ د بعضې ولایتو کې او بعضو کلو پرتو علاقو کې په ولسوالیو کې موږ د داسې یو وحشت شاهدان کله نا کله اوسیږو چې د هغې مثال په تاریخ کې موجود نه دی. د هغې لومړی وجه دا ده چې ناپوهي ده، دوهمه وجه دا ده چې د ښځو خپلو حقوقو ته نه لاسرسی دی، درېیمه خبر دا ده چې د ښځو د پوهې کچه کمزورې ده، او درېیم د دوی کورنۍ دي چې د یو چا تول نه کوي او د یو چا شخصیت نه ګوري، د یو چا علمیت نه ګوري، د یو چا کورنۍ نه ګوري، او بې خوبې به د خپل لور هغې کورنۍ کې ورکوي. هر کله چې دغې لاملونو ته موږ او تاسې وګورو نو په دې نتیجه باندې رسیږو چې بعضې مشکلات که منځته راځي پیدا کیږي، نو د هغې دغه وجه دي.
تاسو مشکلات ته اشاره وکړه، خو یو بل مسؤلیت چې ډېر ستر مسؤلیت، تاسو بهتره په دې پوهیږئ چې زموږ دینی علما او هغوی چې د دین په برخه کې یعنی لکه تاسو غوندې خلک چې پوهان دي دوی ته ډېر ورګرځي، څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې دینی علما او روحانینو په هغه شکل چې د دوی مسؤلیت ګرځي دوی دغه رول ادا کړی او د خپل مسؤلیت سرته رسولی؟
زه تقریبا چې څونه د مطبوعاتو له لارې نه وینم او د منابرو د مساجدو د لارې نه وینم، نو زموږ علماو چې څنګه مسؤلیت دی هغسې نه دی رفع کړی. باید په دې باندې موږ اقرار وکړو چې علماو څه رقم مسؤلیت لري هغه مسؤلیت یې تر ننه پورې سرته نه دی رسولی. تاسو وګورئ موږ په رسنیو کې خبرې کوو، په رسنیو کې پیامونه ورکوو، د اجتماعي صفحاتو د لارې نه پیامونه ورکوو، د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمې د لارې نه خلکو ته دغسې مسائل بیانوو. ټول علما باید په دې رابطه باندې په یو خوله باندې اوسیږي. بدبختانه چې په اوسني عصر کې په اوسني وخت کې بعضې خلک داسې دي چې د عالمانو په جامه کې شنه میاندې ځان د عالمانو په ټیله کې وهلی دی، د هغوی په ټولنه کې ځان ورننه ایستی دی، الن کې د خپلې ښځې حق نه پوره کوي، چې د هغه په کور کې د ښځه ناسته د هغې حقوق نه پوره کوي، هغې ته میراث نه ورکوي، هغې ته مهر نه ورکوي، هغه دې ته نه پرېږدي چې چا کره لاړه شي، چېرته خپلوانو کره لاړه شي، کینی پاڅیږي، او بالاخره هغه د هغه حقوقو نه برخمنه نه ده چې کوم حقوق باید یوې ښځې ته ورکول شي. نو هغه به ټولنې ته بیا څه د خیر خبرې وکړي، ځکه چې پخپله یو سړی په کور کې داسې وي نو هغه به نورو ټولنې ته کله د خیر خبره وکړي، او نورو ټولنه به په دې باندې مطمئنه کړي چې تاسې باید د ښځو حقوق ورکړي. خو بیا هم علما په دې رابطه باندې کوشش کوي، او زمونږ جدي کوشش دا دی او هڅه مو دا ده چې کوشش وکړو چې تر څو پورې خلکو ته د رسنیو د لارې نه، د ممبرونو د لارې نه، د موعظو د لارې نه خلک په دې باندې آګاه کړو. دا زمونږ دینی مسؤلیت دی، دا د وغه غوښتنه نه ده بلکې دا زمونږ دینی مسؤلیت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وروستنۍ خطبه کې د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو اوږده خطبه فرمایلې ده چې تر نن زمانې پورې هغې نه خلک د دغسې خطبې او د دغسې ویلو نه خلیفگان دا عجز دي. خو په هغې کې نبی کریم علیه السلام په ډېر صراحت سره، په ډېر وضاحت سره د ښځو حقوق بیان کړي دي، ویلي دي چې زه په تاسو باندې چې ډېر ویریږم چې تاسو به په جهنم ته لاړ شي، هغه دا دی چې د ښځو حقوق به په ځای نه کوي. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله وروستنۍ خطبه کې تاکید کوي په دې باندې د عرفات په غونډۍ کې، او صحابه کرامو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو باید دا خبره نورو خلکو ته ورسوئ، نو عالم مسؤلیت جوړیږي چې ټول علما په یو خوله باندې د ښځو متعلق د تاوتریخوالي نه او هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي باید په دې رابطه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې.
ریحان صاحب محترم، شما اشاره کردین که در خطبه که جناب نبی علیه السلام ایراد فرمودن در اوج هم ذکر شده و همچنان از خلفا گفتین، سوال مشخصی می است که کسایی که در رأس امور هستن چقدر در این بخش یعنی امو فعالیت و امو مسئولیت مهمشان ادا کردن و چقدر مسئولیت برمی گرده بر از اونا؟
تنها دانه چه پدی رابطه بنده علما با یو چه خاموش پاتی شوی ویو، هغوی به خپل هغسې چې رسالت دی نه به یې پسې کړی حکومتي چارواکي هم په دې کې پردي ملامت دي او په کې هم ناغيړي کوي خصوصا عدلي او قضايي ارګانونه چې کله دغه سي یو شپېخي منګوتا شاهدان وسو چې تاسو سره په پارشيب کې بلا مثالونه داغي پراته وي ډېر مثالونه به پراته وي نو کله چې دا سي یو متهم یو توران او یو داسې څوک چې هغه د یو جرم ارتکاب کړی وي هغه نیول کېږي نو باید عدلي او قضايي ارګانونه په صحیح طریقې سره او برمله هغه ته سزا ورکړي چې تر څو د نورو خلکو لپاره عبرت شي چې د دې واسطې واسطه بازۍ د دې مخه نیولې ده کله ناکله په یو ښځې باندې ظلم کېږي او د هغې میړه ګرفتارېږي یا هغه څوک چې ظلم یې پې کړی هغه نیول کېږي د وکیلانو د طرف نه د ښځو وکیلانو د طرف نه د نرانو وکیلانو د طرف نه د هغوی ضمانتونه کېږي او د هغوی په قید کې تخفیف راوستل کېږي او د هغوی مشکلات ورباندې اسانه کېږي او بالاخره هغه ته برات ورکول کېږي نو زه وایم چې قضایي او عدلي ارګانونه او اجرایه قوه دی باید په یوه خوله باندې هغه څوک چې د ښځو خلاف حرکات کوي یا ښځو ته خپل حقوق نه ورکوي او یا ښځې د مشکلاتو سره مخامخ کوي او هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته نه ورکوي داسې خلکو ته باید سزا ورکړي چې حکومت په دې کې بشپړ پړ دی سره د دې چې وزارت لري سره د دې چې معینت لري سره د دې چې یو ښه تشکیل لري او بودیجه اخلي په مصرف باندې رسوي خو خپل جیبونو کې اچوي ښځو ته خدمت نه کوي او د ښځو د نه خدمت د وجه نه هغوی خپلو چوکیو ته د رسیدو لپاره خپلو چوکۍ ته د ادامې لپاره کار کوي نو زه په حکومت باندې هم غږ کوم ستاسې د برنامې د طریقه چې حکومت باید په زبانی جمع خرچ ونه کړي بلکې اخلاصمن قدمونه هغسې قدمونه چې هغه لازمي وي ضروري وي هغه باید پورته کړي
ریحان صاحب محترم اوسنی وضعیت ته په کتو تاسو مشکلات ته اشاره وکړه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې هغه ډول اقدامات چې لازم دي او د خلګي غواړي د پورته کېدو عملی لارې چارې تاسو فکر کوئ چې شته دي
یو د دغه سیاسي کشمکش د وژنه چې منځ ته راځي یا بعضی خلک هغه د حکومت خلاف کېږي یو دادی چې د ښځو حقوق ته پکې صحیح لاسرسی نه رسیږي نه کېږي د دې وجه نه هغه بیبي چې هغه مظلومه ده هغه کړېدلې ده هغه ځورېدلې ده او هغه د مشکلاتو سره مخامخ ده چونکې د هغې لاسنیوی ونه شي کله چې د هغې لاسنیوی نه کېږي نو طبعا هغه په یو مخالف بود کې واقع کېږي او قرار پیدا کوي د هغې اولادونه هم همداسې وي نو زه فکر کوم چې سره د دې چې سیاسي اوضاع د افغانستان خنه ده او شاید ډیرو خلکو ته هغه څه چې حقوق ورکول شي یا ډیر هغه خلک چې مجازات شي هغوی ته لاسرسی صحیح طریقې سره ونه رسیږي خو بدبختانه په مرکز کې مونږ داسې څه وینو چې په مرکز کې د هغوی غږ ته رسیدګي نه کېږي د هغوی اواز نه اورېدل کېږي د هغوی د سرخان پښتنه نه کېږي د هغې د کور پښتنه نه کېږي د هغې د اولاد پښتنه نه کېږي او هغې باندې یو قسم ذهني بوج دی فشار دی ورباندې چې تر څو د هغې پښتنه ونه شي نو دا منمه در سره چې اوضاع صحیح نه ده سالمانه ده جوړه نه ده خو بهرحال حکومت ته پکار دی چې د ټولنې د یو اساسي رکن د موجودیت په خاطر باندې چې خزي تشکیلوي باید د دې حقوقو ته رسیدګي وکړي شي ځکه چې د افغانستان ټول اتبا د حق لري په حکومت باندې چې هغوی ته د هرې نگانه لارې چارې برابرې کړي او دا چې څوګه په دې رابطه باندې مشکلات جوړوي مسایل جوړوي هغه په لوړو چوکیو باندې ناشتي لوړ مقامات دی هغه نو د هغې خلکو مخنیوي خو حکومتي دنده ده چې باید وي که چیرته دی وایي چې دا اوزانه جوړیږي خو همدې سره اوزان نور هم خرابیږي دا وایي ماته حالات سازګار نه دي اوزا راته سازګاره نه ده امنیت راته نشته دی دا نشته نو چې حکومت داسې چغې ووهي زه هم غندنه کوم د یو پیښې ژورنالیست هم غندنه کوي د یو پیښې حکومتي چارواکي هم د یو پیښې غندنه کوي نو دا خو بیا لاره د حل نه ده حکومتي چارواکي باید په هر حالت کې د ښځو اواز ته رسیدګي وکړي لبیک ورته ووایي او د هغوی مشکلات حل
ریحان صاحب که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې دینی علما دا مو منله چې په ځینو مواردو کې خپل مسولیت په هغه شکل چې لازمه ده سرته نه رسولی خو په ځینو مواردو کې چې په خپله دینی علماو دا مسله مطرح کړې او په دې رابطه باندې مشخصا نظریات وړاندې کړي یعنی په بیلابیلو ممبرونو کې او په بیلابیلو مساجدو کې په هغه شکل چې لازمه ده هغه اغیز چې باید وی لري په خلکو کې هغه غیز دومره نه و. څه فکر کوي اصلي ستونزه په خلکو کې ستونزه شته ده؟
په خلکو کې یو څه ستونزه موجوده ده او هغه دا ده چې د خلکو ناپوهي ده. خو زه د ټولو خلکو سره د ناپوهۍ ټکي سره موافق نه یم. یو سړی خو په دې باندې پوهیږي چې په دې ښځه ولې دا وینې روانېږي، د دې ولې دا سرکل شي، د دې ولې پوزه غوڅه شي، د دې ولې شونډې غوڅه شي، دا ولې وسوځول شي، دا ولې د بجلی کرنټ ورته ورکړی شي. په دې خو د سړي عقل کار کوي، دا خو یو انسان دی، یو او داسې انسان دی چې بغیر د هغه نه زندگی نه کیږي. الہ العالمین جل جلاله دنیا ته آدم علیه السلام سره زموږ مور حوا بیبي یو ځای رالیږي. د دواړو یو ځای راتلل دلیل د دې خبرې دی چې زندگی بغیر د ښځې نه نارینه مخ په وړاندې نشي بولی او ښځه بغیر د نارینه نه زندگی مخ په وړاندې نشي بولی. د دې وجه نه د اسلام مبارک دین یو بل ته د یو بل جامع ویلی دی، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، تاسو د ښځو لپاره جامع یاست او ښځې چې دي ستاسو دپاره جامې دي، یعنی لباس دی. نو کله چې الہ العالمین ورته لباس وایي، معلومیږي دا چې دا دواړه لازم او ملزوم دي سره، د یو بل نه جدا کیدونکي دي سره. باید په خلکو کې چې کومه ستونزه موجوده ده، داسې ونه وایي چې موږ ناخبره یو، موږ ته رسیدګي نه ده شوې. علما یې ورته وایي، ممبرونه ورته وایي، هغه پیمانه باندې منئ چې مخکې مې ویلې چې په علماو کې یو څه کمزوري موجوده ده. خو بهرحال په خلکو کې مشکلات موجود دي، په خلکو کې هم تکالیف موجود دي. اوري منی نه، په یو غوږې وځي ننوځي، په بل غوږ باندې وځي، عملی جامه ورته نه غوندي. نو کله چې هغه ورته عملی جامه وانه غوندي، دا په خپله باندې یو مشکل دی. نو د دې وجه نه زه دا ویلی شم چې باید علما، حکومت، ځوانان، مدني فعالان، هغه متحرکې ژوندۍ خویندې چې ژوندۍ افکار لري، دا ټول چې سره جمع کړو او حکومت د دوی په سر باندې لاسنیوی وکړو، نو دې مسایلو ته به حل لاره پیدا شي.
ریحان صاحب، رازو دی ته چې په خپله مېرمنې یا ښځې چې له دوی سره عملا تاوتریخوالی کېږي، دوی څومره مهم رول لري د دغه تاوتریخوالی په مخنیوي کې؟
ګورئ، ښځو غږ ډېر مؤثر دی چې ښځې باید خپل غږ په خپله باندې پورته کړي، ځکه حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي. د اسلام په اوایلو کې د زهار حکم لانه راغلی، یو څوک چې خپلې ښځې ته ووایي چې ته خور و مورې په ما، یا ته داسې لکه مور زما، ورته ووایي یا داسې لکه خور زما، که نه نو دې ته زهار وایي په اسلام کې. د دې حکم لانه راغلی، یو میړه خپلې ښځې سره زهار وکړو، داسې ورته وویلې. نو دا ښځه راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ورته وویلې چې په دې رابطه باندې څه حکم دی؟ دا خو طلاق نه دی، دا خو زهار دی، په دې رابطه څه حکم دی؟ نو نبی کریم علیه السلام ورته ویلې چې په دې رابطه باندې خو سپورې په ما کوم حکم نه دی نازل شوی. نو دا بیبي ورته وایي چې هر څه شی در باندې نازلیږي چې زموږ مسله راغله، اوس در باندې نه نازلیږي، ولې نه نازلیږي؟ همدا وجه وه چې دا بیبي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دواړه په خبرو کې دي، الہ العالمین جبریل علیه السلام راغی: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. الہ العالمین په تحقیق سره غږ واورېده د هغه بیبي چې تا سره جنجال کو، تا سره مشاجره کوله، تا سره جنگ کو د خپل حکم پر رابطه باندې، چې ولې ناراضي؟ دغه د حکم مې در ولېږه، هر څوک چې خپلو بیبیانو سره زهارو کې شپېته روژې بنیسي، یا به شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي، یا به شپېتو کسانو ته کالي کوي. بیا ډېره زمانه بعد د عمر فاروق صاحب زمانه، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام دنیا نه تشریف وړی دی، نو عمر فاروق په اس باندې سور دی او روان دی چېرته چې دا ښځې ولیده، همدا بیبي ولیده. نو دی ورته داس نه راښکته شو. نو دې خلکو ډېر تعجب وکړو چې امیر المؤمنین یوې زړې ښځې ته ورښکته شو، او غلې د هغې چې څه پسپسه کوي هغه یې واورېدې، د هغې خبره یې واورېده. نو د صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین دې ښځې ته دې ډېر وخت ورکړ، دا څنګه اسنه ورته ښکته شو؟ د دې خبرې دې واورېدې؟ هغې ورته وویلې دا تاسو نه پېژنئ، دا هغه څوک ده چې د دې غږ د هر شي برین نه بره الہ العالمین اوري. نو کله چې الہ العالمین غږ اوري، نو زه خو په مقدس مکه د خدای بنده یم او بیا د مسلمانانو خادم یم، زه خو باید غږ واورم. نو د دې وجه نه ورته ودرېدم او د دې سره مې خبرې وکړلې. ګورئ، کچېرې ښځې منسجمې ونه اوسېږي او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع ونه کړي، او هغه غلې چې د دوی د حقوقو لپاره چغې وهي او د دوی په سر باندې پیسې راغونډوي، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، کله په بل نوم باندې، او هغوی پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي، یا هغه ټولنې چې د ښځو په نوم باندې جوړې شوې وي هغوی د ښځو د نوم نه استفاده کوي، پیسې راغونډوي جیبونو کې اچي، د هغې مخنیوی به څوک هم دا ښځې به کوي. نو ښځې هم باید منسجمې اوسېږي او په دې باندې پوه شي چې کوم حق ورته الہ العالمین ورکړی، د خپل حق نه کامله توګه باندې دفاع وکړي.
اما به نظر شما اگر زنان سواد کامل نداشته باشه و مو حقوقی که برای از دین اسلام برشان داده یا حقوقی که در قوانین خود ما شما در قوانین اساسی برشان درج شده از او بی خبر باشه، چطور میتونه حرکت های از یا منسجم باشه و منتج شو به یک نتیجه مثبت بگیره؟
یا خو داده چه باید خزی تعلیم تلاس رسی ولری، نو کچیری لوری تعلیم یافته وی او تعلیمی کرده وی، نو خود به خود خپل مور حق پیژنی، خپل خواخی حق پیژنی، خپل یور حق پیژنی. نو اوس خو د تعلیم کچا زمونږ په ځوانانو کې شکر الحمدلله پیدا شوی دی، کوشش کوي زمونږ ځوانان او زمونږ ځوانانې چې هغوی تعلیم وکړي، خو بدبختانه چې هغسې ماحول ورته نه دی سازگار چې څنګه باید دوی تعلیم ته لاسرسی وکړي. زه دلته تعلیم په موضوع خبره نه کوم، بیا که کله آزاد بحث په دې رابطه راغی سړی باید په هغې کې نظریات شریک کړي. نو یوه دا خبره ده. دویمه دا ده چې کومې ښځې ناخبره وي نو هغې باید پوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي د یو عالم نه، پوښتنه وکړي د یو حافظ عالم نه، پوښتنه وکړي د یو بلې بیبي نه، پوښتنه وکړي د یو تعلیم یافته بیبي نه، پوښتنه وکړي او په خپلو حقوقو باندې ځان خبر کړي. که نه مور پلار مکلف په دې باندې دي چې د خپلې لور د حقوقو نه کاملا دفاع وکړي. که چیرې د مور او پلار د خپل اولاد د حقوقو نه دفاع ونه کړي، خو بیا خو د ځنګل قانون رایج کیږي، ځکه چې څوک یو لوری چاته خپله ورکړله او بیا د هغې نه پوښتنه ده او نه ګیګه نشته او نه د حق پوښتنه شته او هغه جلیم پخپله نه د اساسي قانون نه خبره وي او نه د اسلامي قانون نه خبره وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه. او مور پلار یې پوښتنه نه کوي، خاوند یې وایي زه خو بس چې څه کیږي کیږي به. نو دا ښځې حقوق پې مالیږي، کله چې دې حقوق پې مالیږي دلته دا خلک ملامتیږي، پلار مور خواښې خسر. دا ولې دا د دې وجه نه چې تاسو خو د ښځې د حقوقو نه خبر وی، ولې هم دې ته خپل حق په صحیح طریقې سره نه دی ورکړی. نو عرض دا دی چې په یو نه په یو طریقه باندې به حتما ځان د دې نه خبروي چې تر څو پورې خپل آواز وباسي او منسجم آواز وکړي.
ریحان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو مشکلاتو ته مې اشاره وکړه، جزئیاتو ته لاړی او کوم فعالیتونه چې په دې رابطه باندې کوم مؤثریت لري هغې ته هم اشاره وکړه. غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم چې دا واقعا یو جدي ستونزه ده زموږ د ټولنې. څنګه کیدای شي چې د دیني علماو غږ، د مدني فعالانو، د حکومت دا ټول سره همغږی شي او په یو مسیر کې حرکت وکړي تر څو کومې ستونزې چې اوس په مشخصه توګه ښځې ورسره مخامخې دي د دې مخنیوی وشي؟
اول اخلاص ډېر مهم دی. عالم که غږ کوي باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره وکړي. مدني فعال که غږ کوي خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره وکړي. او خویندې که غږ کوي د نورو خویندو د حقوقو دپاره باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره. کله چې د الله العالمین د رضا دپاره وي مشکل حل دی، او که چیرې د خپل جیب د ډکولو دپاره وي دا بیا مؤثر نه واقع کیږي. او که د الله العالمین د رضا دپاره وي او د ښځو د حقوقو نه د دفاع په خاطر باندې وي، علما، اتقیا، صلحا، خویندې، مدني فعالان، تعلیم یافته ځوانان، د پوهنتون استادان، د سره ټول په دې رابطه باندې کار وکړي او د زړه د اخلاص یې وکړي، د ستونزې ته رسیدګي په ډېره اسانۍ سره کیدای شي. او حکومت باید په دې رابطه کوټلي اقدامات وکړي. که چیرې حکومت سستي وکړي، علما سستي وکړي او ځوانان سستي وکړي، نو حالت د دې نه نور هم بدترېدای شي، د دې نه نور هم پسې بدترېدای شي، کیدای شي نور وحشت منځته راشي. نو د دې وجه نه ښه خبر دا ده چې د غفلت د خوبه باید راپاڅېږي. خویندې وروڼه، او که څوک غږ کوي د جیب ډکولو دپاره یو نه کړي، خالص د الله العالمین د رضا دپاره او د ښځو د حقوقو ده یو فعال په صفت باندې په دې رابطه کار وکړي.
د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاحکار او دینی عالم مولانا سمیع الله ریحان، له تاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او برنامې ته راغلي.
خوشحاله اوسئ، کامیابي مو غواړم.
مگر زنیم زالی یار یخ، یخ لگی بات یار یخ تور کم سیتے تور ہمارا یاد وینا یار یخ یخ لکی باتنا یار یخ پک در سپنا سپنا اوڑ یار یخ یخ لکی باتنا یار یخ بس ملار تیرے دم خود وشتما یار یخ یخ لکی باتنا یار یخ پکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لکی باتنا یار یخ خود نکڑم دخمنانو بولی دما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پات پغمان دلوری راغ یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ زما دیار دزلف بوی ما ترولینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ زد ہل من پلوری نزم من پشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ
بشما